یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 او د 1409 لمریز کال د سرطان د میاشتې 23 نیټه ده. په دې مجله کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ږغ او له دغې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. نور راپورونه هم لرو، خو د تل په څېر خبرونه په خبرونو پیلوو. رضوان مراد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په جوزجان کې نن د 12 ورځې لپاره هم اعتراضونه روان دي. د بدخشان ولایت سیمیز مقامات او امنیتي ځواکونو تیر شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلهیز بریدونه پر شا تمبولي، او د پاکستان په پرونیو خونړیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په جوزجان کې نن هم اعتراضونه دوام لري. دا 12 ورځ ده چې خلک دغلته اعتراضونه کوي. د شبرغان له خاره د ازادي راډیو خبریال وایي چې اکثریت دوکانونه تړلي دي او د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ښار کې تړل شوی دی. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د دوی بله غوښتنه دا ده چې جنرال دوستم ته د حکومت اجازه ورکړي چې له ترکیې افغانستان ته ستون شي. قیصاري چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ امنیت قومندان وروسته تر هغې زندني شو چې یو شمېر کسان یې په مرګ وګواښل. د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلهیز بریدونه پر شا تمبولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو ادعا کوي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وشل شوي دي. ښاغلي نظري د وشل شوو د شمېر په اړه څه ونه ویل. طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ سیمه ییز مقامات وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت دوه پایې سوځولي دي. د ولسوالۍ د امنیت قومندانې مرستیال جان محمد کریمی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو دغه پایې د افغان بیسیم خصوصي شرکت اړوند دی وي د ولسوالۍ په اچکزای کلي کې او بل هم په څراغ کلي کې سوځولي دي. دا نوموړي په وینا چې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو دغه پایې ولې سوځولي، خو زیاتوي چې وړ مورس یاد شرکت د څو ساعتونو لپاره خپل فعالیت پیل کړی. د یادونه ورده چې له دې څو میاشتې وړاندې هم په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شرکتونو یو شبکو تر لسو پورې زیاتې پایې سوځولې دي. باید ویل شي چې په اروزګان کې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې له سلام مخابراتي شرکت پرته چې کمزورې فعالیت لري، نورې ټولې شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې 2 ساعته فعال دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په پاکستان کې پرون په دوو خونړیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وشل شوي او سلګونه نور ژوبل دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې چارواکي وایي د دې صوبې په مستونګ سیمه کې د یوې نوې جوړ شوي ګوند پر ټاکنیز کمپاین په ټاکنیزې غونډې ځانمرګ برید وشو چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د روغتیا وزیر فیض کاکړ رسنیو ته ویل چې دغه پیښه د جمعې ورځ ناوخته د بلوچستان عوامي ګوند د ټاکنیز کمپاین پر غونډه شوې چې په نتیجه کې د دې ګوند د مشر نوابزاده سراج رئیسانی په ګډون 138 کسان وشل شوي او تر 200 زیات ټاپیان دي. نوابزاده رئیسانی د بلوچستان صوبې د پخواني اعلی وزیر نوابزاده اسلم رئیسانی ورور چې په دې ورسیو کې د بلوچستان عوامي ګوند په نامه سیاسي ګوند جوړ کړ او د همدغه ګوند لخوا د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته کاندیدو. دایش وسلوالې ډلې د بلوچستان او د غراس د خیبر پښتونخوا د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو چک پوړې سلاکار د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړجاړی وکړي. علي اکبر ولایتي د ماسکو د سفر پر مهال پرون د امریکا او اسرائیل دا غوښتنه هم رد کړه چې ایران د له سوریې څخه خپل پوځیان وباسي. ولایتي ویل ایران به هغه وخت له سوریې خپل ځواکونه بهر کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت ترې دا غوښتنه وکړي. د ایران د مذهبي مشر سلاکار زیاته کړه چې سوریې ته ایراني ځواکونه د امریکا په اجازه نه دي تللي او هلته د پوځي حضور په اړه خپلې هڅې له روسیې او سوریې سره همغږي کوي. ولایتي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جولای په 12مه وکتل، یعنی یوه ورځ وروسته تر هغې چې پوتین د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره غونډه وکړه. په دې لیدنه کې نتنیاهو له ولسمشر پوتین وغوښتل چې ایران وهڅوي چې له سوریې خپل ځواکونه وباسي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالي ټاکون کې پړاو تر رسیدلې ده. ټاکل شوی ده چې نن شنبه د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره سیالي وکړي. سبا بیا د فوټبال د مینوالو لپاره ډیره مهمه ورځ ده. په روسیې سولسیز کې دا اول وار دی چې د کرویشیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې او وروستي لوبې پیل ته په بې صبرۍ شېبې شمېري.
خبرونه مو لازدی رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ژغ او له دغې پروسې څخه ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبرۍ شورا غړی محمد امین وقات
دغه توصیه د تکراري خصوصا د مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
د دې ترڅنګ د دې خبرونه په لړ کې د نورو کورنیو او نړیوالو راپورونو ترڅنګ به د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم ووري. د خبرونه تر یوې بجې د ملتیا موقع. ورڅو د خبرونې د سرمزوته د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ژغ او له دغې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبرۍ شورا غړي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل هلته د نړۍ د سترو علماو غونډه او ورپسې د عرب علماو ملاتړ کولی سي د وسلوالو مخالفینو لیکې کمزورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې ورځې په خطبه کې د افغانستان په اړه د علماو د وروستۍ پریکړې تطبیق ته دعا او پرې ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل زما همکار یوسف تتران راکوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه پرکش دی. تتران صاحب خبرونه ته شراغلی، تاسو د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
بلې فریبا جان، تاسو اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې تیر ورځ چې د جمعې ورځ وه، په خطبو کې یو ځل بیا د نبوي مسجد ملا امام د افغانستان یادونه وکړه او د افغانستان د سولې پروسې د تطبیق ته دعا وکړه او په ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې وروستۍ هغې پریکړه لیک ته چې د عربستان له خاورې د نړۍ جهید و علما و خپور کړ او په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت باندې ټینګار کړی و او دغه جګړه یې ناروا بلل و هغه ته ژمن پاتې شي. په دې اړه باندې په افغانستان کې د خلکو خورا زیات هرکلی رامنځته شوې ده. په دې لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو د ملا امام د نبوي مسجد ملا امام دغه خطبه ډیره زیاته شریکه کړې ده او تر څنګ یې د یادونه کړې ده چې پروسی دا هڅه به حتما رنګ راوړي. د دې تر څنګ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هڅې او د عربستان د ممبرونو څخه د افغانستان د سولې په اړه مسلسل ډول غږ خبرېدل بعد وسلوالو مخالفینو لیکې کمزورې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دریم ځل لپاره مسلسل ډول دی چې د عربستان له مسجدونو څخه د افغانستان د سولې یادونه کیږي. د وویل
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي، نړۍ هم متوجه کیږي. و موضوع د عربستان سعودي د پاچا د حرمینو د امامانو دا د صلح په حق کې ده، د مذاکراتو په حق کې ده، د افغانستان د خلکو د حقوقو د مراعات کولو په حق کې ده. ان شاء الله چې دا موضوع چې څومره تکراریږي دا فایده رسوي، او طالبان به هم جدا هغه خطبه او هغه پیغام مراعات کړي کوم چې د حرم نبوي نه او د مسجد نبوي نه د جمعې په ورځ د خطبې ویلو په حالت کې د خطیب له خوا نه تکرار شو او دا پیغام ورکول شو.
دا په داس حال کې چې لدې وړاندې تیرې جمعې په ورځ هم په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د دغو مسجدونو امامانو په ورته موضوع باندې ټینګار کړو، د افغانستان سولې پروسې ته یې دعا کړې وه، یادونه کړې وه. دا لومړی ځل و چې د افغانستان ځانګړې یادونه کېږي. لاغې وروسته بیا د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ سعودي عربستان دغې جدې او مکه مکرمه ښارونه د افغانستان په تړاو د نړۍ د جیدو علماو کوربه و چې په افغانستان د جنگ په اړه باندې فتوا صادره کړه، او په دغه هیواد کې جنگ ناروا وبل. دغه علما وویل چې افغانستان حکومت اسلامي دی، خلک مسلمانان دي، نو بنان په دغه هیواد کې وینتو یول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري. بلې فریبا،
بلې ډېر زیاته مننه کوم یوسف صدران. دوستانو لکه چې تاسو واورېدل، د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرانو څخه د سولې غږ او له دغې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بللی دی. نو موږ غوښتل چې په دې اړه د ځینې کارپوهانو سره هم د سولې اړوند خبرې وکړو، خو فکر کوم چې اوس د هغوی اړیکه پرې سوه. د تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خپرونې پاتې برخې ته ورسو.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
دوستانو لکه چې تاسو هم خبري یاست، په دې وروستیو او کې د افغانستان په شمالي برخو کې ځینې ستونزې او نخوالي راپورته سوي دي. البته دا نخوالي له دې څخه سرچینه اخلي چې د افغانستان د جنبش ګوند یا د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشری د جنبش ګوند مدني ملاتړ او پلویان لار کوڅو ته راوتلي دي، او هغوی پر افغان حکومت باندې انتقادونه کوي چې نظام الدین قیصری باید له بنده را خوشي کړي، له قیده خوشي کړي. په مزار شریف کې له څلور ورځو راهیسې دغه اعتراضونه شدت اخیستی دی چې دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې دغه راز جنرال عبدالرشید دوستم ته اجازه ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته راستون سي، چې نوموړی همدا اوس په ترکیه کې اوسېږي. اعتراض کوونکي په ورته وخت کې دغه خبره په وار وار ټینګار باندې کوي چې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان نظام الدین قیصری د خوشې کېدو لارې چارې باید ولټول سي، او حکومت باید په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. پرون په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر هم د همدې اعتراضونو په لړ کې وتړل سو. په دې اړه زما همکار احمد شیبر په مزار شریف کې زموږ له خبریال مجیب رحمان حبیبزی څخه حاله خسته دی چې نن هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر تړل دی او که څنګه. حبیبزی ورسره وویل،
تیره ورځ په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند پلویانو همدارنګه د نظام الدین قیصری هوادارانو په بلخ ولایت کې یو اعتراضي غونډه درلوده. د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخته راټول شو او غوښتنه یې وکړه چې کمیسیون باید خپل فعالیت بند کړي. له تیرې ورځې راهیسې چې موږ کوم تماسونه د په بلخ ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره درلودلې، کمیسیون خپل فعالیت بند کړی دی او نن هم تر دمه کمیسیون دروازه د کارکوونکو پر مخ بنده ده او لا یې هم فعالیت نه دی شروع کړی.
د کمیسیون دفتر یوازې په مزار شریف کې تړلی دی او کنه په ولسوالیو کې هم د دوی فعالیتونه په ټپه درېدلي؟
د کومې خبرې چې موږ په بلخ ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مشر فضل احمد حیاتی سره درلودلې، دوی ویل چې په ولسوالیانو کې فعالیت له مرکز څخه اداره کیږي. نو دلیل همدا دی چې په ځینې ولسوالیو کې هم د دوی فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی او هغه ډول چې پخوا تر سره کېده پکې ځنډ راغلی.
د کمیسیون چارواکو تاسو نه دی ویلي چې دوی به دا ستونزه څرنګه هواروي؟ کابل ته به انتظار وي او کنه دوی به په خپل عام حج کوي؟
لکه ورځ رئیس د کمیسیون چارواکو چې خبر وسره درلود، دوی ویل چې امنیتي چارواکو هم درنګ د بلخ له ملکی چارواکو سره په کراتو غونډې جوړ کړې دي او په هڅه کې دي چې دا ستونزه رامنځته شوې ستونزه له مسلمتامۍ لارې حل کړي او هر څه ژر باید خپل فعالیت بېرته له سره ونیسي.
د کومو کسانو چې اعتراض کوو د دوی شمېر تقریبا څومره وو چې پرون د مظاهرې په شکل د کمیسیون د دفتر مخې ته راغونډ شوي وو؟
د دوی شمېر سلګونو کسانو ته رسېده.
په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيب زي وي چې له احمد شيبر سره په دغه شار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر ته تړل کېدو په اړه خبر کوله.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستان اوس په هم وصل وسال تورسو چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راووري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بیلابیلو ناروغیو او آفتونو د تشخیص او د کرنیزو تولیداتو د کیفیت د معلومولو په هدف په کابل کې د لابراتوارونو یو کمپلیکس جوړ کړی دی. دغه وزارت ویان اکبر استمینن ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپلیکس کې چې دیارلس لابراتوارونه پکې شامل دي، ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د کابل په بادامباغ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه کمپلیکس چې پرې څه باندې 300 میلیون افغانۍ لګښت راغلی، پکې د طبیعي آفاتو د پېژندلو، د کرنیزو تولیداتو د ټیسټ او د میوو د صادراتو په برخه کې د اسنادو د صدور او اسانتیاو رامنځته کولو برخې شامل دي. د په خبره د یاد کمپلیکس په فعالیدو سره به د کرنیزو آفاتو مخنیوي وشي او با کیفیته محصولات به بازارونو ته وړاندې شي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د شاوخوا 200 میلیون افغانۍ په ارزښت د بیارغونې یو شمېر پروژې پیل شي. دغه وزارت ویان فریدونه جن نن از ریډیو ته ویل چې په دغه پروژو کې د زراعتي او بورسونې شبکې، استنادي دیوالونه، د سړکونو بیارغول او یو شمېر نورې پروژې شامل دي. خغلی اجند وایي دغه پروژې په لسو ولایتونو کې د کلیو پراختیا وزارت لخوا د هند په همکارۍ ترسره کیږي. دغه په خبره د یادو پروژو لاره به سلګونو تنو ته د کار زمينه هم مساعده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 215 افغانۍ، د بورې یو 50 کلی بوجۍ 390 افغانۍ، د وریجو یو درې منې بوجۍ 2680 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 450 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
له وصل وصل څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ پر ویبپاڼه هم وګورئ، پاتمه د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس په سیمه ایزه موضوع راوخلو. په پاکستان کې په دوه جلا جلا چاودنو کې د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید په ګډون 133 تنه وژل شول او تر 213 ډیر زخمیان شول. یو چاودنه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې اوس وچی د کاندید سراج رئیسانی په ګډون 128 تنه پکښې وژل شول او تر 200 ډیر وګړي پکښې زخمیان شول. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبی سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان متحده مجلس عمل غوند پیژندل سوی سیاستوال او کاندید اکرم خان دورانی پر موټر چاودنه سوی. البته د دواړي پیښې پرون سوی دي. دورانی له چاودنې ژوندۍ وتلی خو 15 تنه پکښې وژل سوی دي او تر 230 ډیر کسان زخمیان دي. په همدې حال کې د پاکستان پولیسو پرون د هغه وخت په خوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور لاهور ته لرسېدو سره سم ونیول. فرشتي جلزی په دې اړه معلومات راټول کړي دي. هم د اوس سره په سټډیو کې د فرشتي خبرونې ته شرغله. په پاکستان کې پر وروستي خونړۍ چاودنو آیا نړیوالو خبرګونونه شوډلې دي؟
اوریدم کو ستریمو سیفره با ستریمو سیتام او د دې مسلې په اړه تر اوسه یوازې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان خپور شوی دی. په دغه بیان کې دغه حمله چې پرونی پکې د انتخاباتو کاندیدان په نقشه کړی وو په شدت غندل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د دې حملو عاملانو په بوزدلانه ډول هڅه وکړه چې د پاکستان خلک د هغوی له حق محروم کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د خارجه وزارت وزارت په دغه بیان کې ویلي دي چې امریکا به د پاکستان له خلکو او د آسیا په جنوب کې له هغو ټولو خلکو سره چې د تروریزم قربانیان دي د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ودرېږي. په دغه ارتباط باید ووایم چې د پاکستان پاوځ د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د دې لپاره چې په پاکستان کې انتخابات آزاد او عادلانه ترسره شي دوی پلان لري چې 3,100,000 عسکر د انتخاباتي مرکزونو کې د انتخاباتي مرکزونو شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. ورته په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 دي.
بله فرشته یو بل پښتنه ملته لکه چې مخکې ما په مقدمه کې ولوستل چې د پاکستان پولیسو پرون د غوښت په خوانی صدر اعظم نواز شریف او د غلور نیولې د کال چې دوی لاهور ته ورسېدل. د نواز شریف د برخلیک په اړه څه معلومات شته؟
و د پرونې دوه انتحاري حملو څخه راورسته چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شو. البته مخکې تر دې چې ستاسو سوال پوښتنې ته ځواب ته ورسم دا یادونه کوم چې په مستونګ او په خبر پښتونخوا کې د قربانیانو کورنۍ نن د خپلو مړو د جنازو په پیدا کولو په شخولو او په دغه سي نورو مراسمو باندې بوخت دي. د ازادي راډیو خبري اعلان په پر دې مسله هم وروسته رپورت وړاندې کړی. اوس راځو د نواز شریف مسلې ته. د پاکستان د احتساب ادارې پرون د شپې کله چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز له لندنه د لاهور هوایي ډګر ته ورسېدل تغه دواړه ونیول او نواز شریف او د هغه لور د راول پنډي اړیالي زندان ته بيول سوي دي. د پاکستان د احتساب محکمې د جولای په 16 نیټه باندې په لندن کې د کورونو د اخیستلو د ریوي معاملې پر سر د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز په قید په بند محکوم کړل. البته پر دوی باندې د بند د مختلفو دورو حکم سوی دی. د پاکستان رسنۍ وایي چې د لاهور په ځینی برخو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخراب سوی دی او د ګوند مشرانو ویلي دي چې تر اوسه یې سلګونه غړي نیول شوی دي. په پاکستان کې یو تحقیقاتي ادارې د لاهور ته د نواز شریف تر رسیدو وروسته ویل دي چې د نواز شریف او د هغه د لور څخه د مریم نواز څخه کله چې دوی په لاهور کې هوایي ډګر کې ښکته سول د دوی پاسپورتونه هم ورڅخه واخیستل سول او په بل الوتکه کې ښکنول او په اسلام آباد کې اسلام آباد ته بوتلل. نو اوس چې پلار لور دواړه زندان ته چول سوي وګورو چې نور څه پرمختګونه کیږي. خو رپورټونو پرونه مو ویل چې ازرهاو کسان چې د مسلم لیگ نواز د ګوند پلویانو په لاهور کې د هوایي ډګر شاو خاطر ټول سوي وو خو پولیس او منطقه کلابن کړی و او نن هم ویل کیږي چې لزر عسكر او پولیس په لاهور کې موظف شوی دي.
بله ډیر زیاته مننه کوم فرشته جلال زی او دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم ورسئ او زموږ راپورونه او مطالب په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مو ولولي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په اجمل تورمز خه واورو چې د کابل چاپ یو شمیر نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده چې د افغانستان پر بیلابیل مسالو باندې تبصرې لیکلې او مقالې خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ناټو د سرمشریزي او افغانستان سره دغه سازمان د نویو ژمنو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. میډیا رمن خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د ناټو سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو حضور د دغه هیواد په امنیتي وضعیت پورې تړلې خبره ده. پورت پانه کې راغلی چې د ناتو په کلنۍ سرمشریزه کې چې په بروکسل کې جوړ شو یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا په ځنګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې په هدف د دغه هیواد د هوایي ځواکونو په پیاوړی کولو ټینګار وشو. ورسپانې د ناتو د عمومي سرمنشي په حواله لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونو سره به تر 2040 میلادي کال پورې مالی مرستې کیږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼې د افغانستان د ملي شورا د غړو په حواله لیکلي چې د افغان ځواکونو روزل مهم دي خو ناټو باید په دغه هیواد کې د جګړې د دوام پر ځای د جګړې د ختمېدو په اړه فکر وکړي. دنیا خپلواک ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي اوازې دي چې دوستم به په لنډو ورځو کې هیواد ته راستون شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي افغانستان ته د دوستم د راستنېدو امکان هغه مهال ډیر شو چې د دې قومندان د حکومت لخوا ونیول شو چې د جنرال دوستم د پلویانو تند غبرګونونه یې راوپارول. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش هم د ترکیې د ولسمشر د تحلیف د مراسمو په څنډه کې له ښاغلي دوستم سره کتلی دي چې د سر مقاله لیکونکي په باور دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت په کور دننه د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی کوم چې په خپله ولسمشر یې لامل دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې جنرال دوستم په داسې حال کې هیواد ته راستنېږي چې ټول شمال د ازبکانو او ترک تبارانو د راپورته کېدو او بلوا شاهد دی. خو منګر ورځپاڼې بیا جنرال دوستم ته د یو شمېر نږدې کسانو په حواله لیکلي چې د نوموړي د راستنېدو وخت نه دی معلوم. ورځپاڼې د بشیر احمد تینج په حواله لیکلي چې د دوستم د راستنېدو وخت لا نه دی معلوم، خو په خبره دوی خپلې غوښتنې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکې کړي او تر کومه چې د دوی غوښتنې ونه منل شي لومړی مرستیال به هیواد ته راستون نه شي.
دوستانه مننه چې تر دې مالا را سره وي. اوس په د ساينس د ګرتوار سوچي په مریخ کې د ژوند نشو نشانو په اړه مو اسمت څاروان خبر کړی.
څېړونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډې موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیاردونه کاله پخوا بادونه چلیدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډۍ لیدل کېږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډۍ په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینس پوهانو په خپل تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډې د آتش فشانی موادو د جاري کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې ټیټ کړي وي او د غونډې سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه له مځکې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
تاسو له پیغامونو
ولی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره د یو تنم له خاکه افغان می زنګ تویلای لمر نه محترم رئیس جمهور صاحب سمولا خواهش ده چې لازم معلومه مثلا کشته او بعده آماده شي نو پروسګن نه سپرات سي وختوم د زنده نو کارونه خو سمي الله پاک نو کوشش شي کیږي پر رئیس جمهور صاحب باندې نو څنګه نظم شیان کوم را ګران کړو او نو سیزن پر رسیدلې ده نو به هیڅ د شی وسنه لري چې اکو ته لو پیدا کو یا بل شی پیدا کو راکشتي او بادام ته نشي هغه نو تقریبا پر اوس کال پر دې شو چې 15000 3000 خرچې دو مشت پر اوس کال نه پاتې دي نو تقریبا اوس په شپاک ته او په 3000 او په 15000 د خرچېږي نو لو سپندې رمې مهرباني به مې رازما پیغام زړه سره خبر کړی. السلام علیکم.
زه اندره مې اول د پکتیا ولر د ډیر برسوره وشیدون کیم په اول قدم کې د زادر ری ټول کار کوم کوریدونکو ته رزر کوم سلامونه او نیک هله احترامات باندې کوم. په دوام قدم کې مخالفین باندې غږ کوم چې نور په افغانستان کې جهاد نکېږي، جهاد په پنجاب کې کېږي، جهاد په لاهور کې کېږي، هره هره منډې کې کېږي، جهاد په هغه ځای کې کېږي چې نامشروع کارونه کېږي.
السلام علیکم. زه ولی جان د هلمند ساسر طارق کیم. زما یو دا هله ده زه خپل امنیتی سره یم او دا هله مې ده ټول مو مشرانو څخه ده د کوم یو کار دي چې موږ ته تلو څنګه ماشه باندې او دی غواړي چې مخصونه مست نه راکړي ولی په دې کورونا په سیدې ده نه په سیدې بچان رو دیو شل نه غواړي دا دی ماشونه پر باندې کینن نو سبا ماشتر کو نو سبا ماشتر کو نو موږ دا صدرم هم نشته چې ورته مست نه راکړي.
السلام علیکم. زه حدل ودود و پادار د هلمند ولایت وسیدون کیم. ما پیغام و دوالو طرفن تدابی طالبان دی که حکومت تی تاسو راتی در لوی اختر پولی داغ وربن نو هم زیاد کی او در سول لفای پاس خبور زیاد کی زکا چی مخشی تکشنی اختر کی دار بری وزی وربن رالی ما دا بای پاس چورا در یو زی کشیری جر پر جر پر خبور بانی در سولی خبوری وکی نو داغم ورشب ورسط تی دا افغانستان جر دو دل 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 هر روز تسو پیشمیر کسان شهیدانیش پیشمیر کسان جون لاس ورکړي، بې شمېره کسان زخمیان کېږي، بې شمېره کسان کنجیان یتمیان کېږي، او هیله کوم تاسو څخه سوله وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ته یو شمیر امو افغانانو پیغامونه او نظرونه مو اوریدل چې د ازادي راډیو ته راستولې و، لکه څنګه چې مخکې زما همکار ویل چې تاسو پیغام ستاسو نظر دی، په دې کې د ازادي راډیو نظر نسته. او تاسو هم کولای شئ چې د خپل سیمو ستونزې زموږ سره شریکې کړئ. د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې دسکا کې پریږدي، ازادي راډیو درته د ځنګړو خبرونو لاله خبروي او له چارواکو سره شریکې. دغه راز غواړم چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو ماشام تر وبجې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د FM پر سله شهر پنځه څپه په ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې صاف اوازه اورېدلې سي. په دې سره ورسېدلو په کابل کې دولس بجې او دیرش دقیقو ته رضوان مراد یو ځل بیا د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په جوزجان کې نن د دولسمې ورځې لپاره هم اعتراضونه دوام لري. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د ځنګړي استازي نظام الدین قیصاری د خوشي کېدو او افغانستان ته د جنرال دوستم د ستنېدو غوښتنه کوي. د بدخشان ولایت سیمه ایز مقاماتو امنیتي ځواکونو تېره شپه په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه پر شا تمبولې دي. د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ سیمه ایز مقامات وی تیر شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د افغان بی سیم دوه مخابراتي شرکت د افغان بی سیم مخابراتي شرکت دوه پایې سوځولې دي. په پاکستان کې په پرونیو بریدونو کې د وشل شو شمیر 133 ته لوړ شوی دی. د غراس په دې دوه حملو کې چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې وشوي لږ تر لږه 200 کسان ټپیان دي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ځانګړي جکپوړی سلاکار د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنگټن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړ جاړي ته ورسیږي.
مننه کوم رضوان مراد. دوستانو د ژمنې سره سم اوسم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. دغه خبرونه زموږ همکار عبدالنافع همت جوړه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د نشي موادو په اړه نړیوالې ټولنې ته د نوې ستراتیژي مسوده وړاندې کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
ل نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د تولید یو کارخانه وی جوړ کړه. د کورنیو چارو وزارت ل نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د عملیات د اچین ولسوالۍ په نرګوسه کلی کې شوې چې په نتیجه کې د نشي موادو د تولید یو کارخانه وی جوړ شوې ده. د خغلی یادګری په وینا ل دې کارخانې څخه 15 کیلوګرام هیروئین او 50 کیلوګرام تریاک ترلاسه شوې دي. بلور تل نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوونه کې د هیواد په 13 ولایتونو کې عملیات کړي او په نتیجه کې 121 تنه قاچاق کوونکي نیولې دي. خاغلی یادګاری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
پولیس مبارزه علی مواد مخدر
له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو څلو نوي عملیات وکړل چې په نتیجه کې 168 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شو. د قاضیو په تور 121 تنه نیول شوی چې په دوی کې 3 تنه پولیس او 3 میرمنې هم شامل دي.
د کابل پولیسو نږدې 100 تنه د نشئی موادو قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولې دي. د کابل امنیه قومندان داوود امین د چهارشنبه په ورځ آزادۍ لړۍ ته وویل چې د 101 آسمایي زون قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه میاشت کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشي موادو 99 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي او بیا یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. له دې کسانو سره څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، 316 ګرامه شیشه یا کرسټال، څه د پاسه 9 کیلوګرامه تریاک، 16 کیلوګرامه چرس، 4 ټابلیټ کاګولۍ او 3 لیټر الکولي مشروبات نیول شوي دي. یاد دې وي چې په دې موده کې د کابل ښار له وو ناحیو څخه 310 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وړل شوي دي. په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې 15 کسان د چرسو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د شمشا 202 زون قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي یو تن چې غوښتلې 40 کیلوګرامه چرس د یو موټر په واسطه قاچاق کړي د پنجشیر امنیه قومندانۍ پولیسو په حیث اول ولسوالۍ کې نیولی دی. په دویمه پیخه کې په بغلان ولایت کې 4 کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې دا 4 کسان هغه مهال پولیسو ونیول چې غوښتلې 609 کیلوګرامه چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. 4 کسان چې غوښتلې نشي مواد د هرات له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرتزاده د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دا 4 کسان چې د هیروینو 245 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتلې د هرات د هوایي ډګر له لارې ډهلي ته قاچاق کړي، هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې پولیسو په ګذره ولسوالۍ کې ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې یو تن چې ډېر کپسولونه په خېټه کې ځای پر ځای کړي ول ناروغ او په روغتون کې بسترې دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشۍ موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 2 کسان د نشۍ موادو د قاچاقو په تور له یو څخه تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشۍ موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د پنج شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا شپږ کسان چې د لسګونو کیلوګرامو نشۍ موادو د قاچاقو په تور د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي د عدلي او قضایي مرکز په علني محکمه کې له یو څخه تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. خغلی محید وای په تیرونی کې شپږ کسان له 40 کیلوګرامو تریاکو، 10 کیلوګرامو کیمیاوي موادو، 115 لیټره تیزابو او 940 ګرامه شیشې سره نیول شوي او دوسیې په عدلي او قضایي مرکز کې د څېړلو په حال کې دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغان حکومت لخوا نړیوالې ټولنې ته د نشي موادو په اړه د نوې ستراتیژي مسوده وړاندې کول
هغه نوې شش په دې ستراتیژي کې دا چې موږ نه غواړو چې دا یوازې ستراتیژي همداسې په نامه چې دا باید تطبیق شي.
په غور ولایت کې سږ کال د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
کښتو زراعت مواد مخدر
کوکنار د نورو ولایتونو غونډې په غور کې هم کرل کیږي.
د اسمت په نوم د معتاد ژوند کیسه به واورو.
انځه چې دی عمل ترالم دومره مزون خراب اس چې خبره چې لازمک اسمان نظم کې تراټیټ شي پل بچان بمرانه خپو پلار بمرانه خپو ورونه بم خپو
او د خبرونی په پای کې ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب تاسو د لاسه به مونږ کله خیر وینو؟
ولې عزیز صاحب خدای دې خیر کی څه مشکل پکې
سره؟ اوه مشکل لرو جنرال صاحب.
خدای دې خیر کی څه مشکل دې؟
مشکل دا ده چې تاسو پولیسو په نوی کلی کې زموږ ډوان دیوالان له موټرو سره نیولې دي.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. افغانستان د لومړي ځل لپاره نړیوالې ټولنې ته له نشي موادو سره د مبارزې سیمه ییزه ستراتیژي وړاندې کړه. د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم ازادي رادیو ته وویل د دې ستراتیژي مسوده چې 4 برخې لري په ویانا کې د سیمه هیوادونو اروپایی اتحادیه، امریکا او ملګرو ملتونو له استازو سره شریک سو. په پام کې ده چې 2 میاشتې وروسته د دې هیوادونو او سازمانونو استازي غونډه وکړي او د دې ستراتیژي مسوده ومني. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کیوړندې کوي.
د افغانستان دولت له نشي موادو سره د مبارزې د نوې سیمه ایز ستراتیژي مسوده د نړۍ له 14 هیوادونو سره شریک کړی چې په دې غونډه کې د سیمه کاوندوی هیوادونو، امریکا، اروپایی اتحادیه او ملګرو ملتونو سازمان استازو هم برخه درلوده. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي معین جاوید احمد قائم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ایز ستراتیژي په نوې مسوده کې د نشه یي موادو قاچاق، بدیل معیشت پروګرامونه، د معتادینو درملنه او نشه یي موادو د چیړنې په اړه مطالب شامل دي. ښاغلی قایم زیاتوي چې د ستراتیژي د وړاندې کولو په غونډه کې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو او له نشه یي موادو سره پر عملي مبارزې ټینګار وسو.
اگر نو شش پدې ستراتیژي کې دا غداوی چې موږ نه غواړو ستایو ځ ستراتیژي همداسې په نامه دی، دا باید تطبیق شي او د تطبیق ترڅنګ باید موږ د یو بل سره داسې هغه انډیکیټرونه سره ټاکلي یو فریم ورک مو جوړ کړی د مسؤلیت پذیرۍ د لپاره چې هر ملک چې کوم وعده کوي ته باید مسؤل وي او بیا خپل راپور ورکړي چې کوم وعده چې کړی هغه تر سره سوري کړي در سره وایي هو د نامو تر ټولو مو د امریکا ایالاتو مکان هم نو هغه نه دوه برخو کې غوښتنه شوی ده، یو د پیسو په برخه کې او بل یو برخه دی عملی هم په کار ده لکه یو کیمیاوي مواد چې تریاک وحیرینو باندې بدلی هغه بعضن د اروپایي ملکونو منشأ اخلي.
د ښاغلی قایم په وینا د ویانا په غونډه کې گاونډي هیوادونو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د بدیل معیشت په برخه کې خپلې تجربې شریکوي او د افغانستان د زراعتي محصولاتو خرڅلاو ته به زمينه برابروي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري کمزورې ده، له همدې امله ضروری ده چې د داخلي هڅو ترڅنګ سیمه ییز ستراتیژي هم جوړه شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسی او ستراتیژي په خوانی موین محمد ظفر وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې هیڅ ډول سیمه ییز اجماع نشته. ښاغلی ظفر زیاتوي تر څو چې له افغانستان سره د سیمې هیوادونو همکاري ونه کړي او په افغانستان کې امنیت تامین نشي، له نشه یي موادو سره مبارزه به همداسې له خنډونو سره مخ وي.
خوانم رابطې خو یې په دې حق نه، خو داسې واضح لیکلې ستراتیژي په منځ کې نه وي. زه فکر کوم چې دا عملی شي خو ډېره به ښه شي، خو داسې عملي کېږي یعنی کې زه ډېر مطمئن نه یم. هغه پورې چې زموږ په ملک کې امن نه وي راغلی، زه فکر نه کوم چې دا سیمه ایز اجماع جوړ شي، ځکه دا یو بل سره ارتباط لري. که رښتیا هم تصمیم ونیول شي، خصوصا په دې ورځو کې د دې سولې خبرې چې روانې دي، نو که رښتیا تصمیم نیول شوی چې په افغانستان کې امن راشي، دا ورسره بالکل سره سلو کې عملي ده او کېدای شي چې بیا نتیجه هم ورکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو شامل او افغان حکومت له مالی او سیاسي پلوه پیاوړی شي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې باید د سیمې هیوادونو ته له نشه یي موادو څخه راپورته شوي ګواښونه تعریف او له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمې په کچه اجماع رامنځته شي.
محمد ایاز ترنکو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت نوې ستراتیژي په اړه راپور اوروه. دا چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د نشه یي موادو په اړه د سیمه ییزې ستراتیژۍ مسوده وړاندې کړې، زموږ همکار مرسلین ارسله په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي معین جاوید احمد قایم سره مرکه کړې او په پیل کې د دې ستراتیژۍ د جزئیاتو په اړه پوښتلې دي.
خاکه سیمه ییزه ده، د کوم وړو کم له کمه د یار لاس ملکونه ډېر خو شریکي کم له کمه او کني هغه سایگان خو باید وي پکې او سره اڅل لري پراته د کتورکیا او دوی چې متضرر دي په نږدې نه دي، نو هغه شکل د ستراتیژي اهداف یې سیمیز دي. هغه کې غټ مسایل واضح خبره ده، تو غټ مسایل باندې خبرې کوو چې څنګه کولای شو یو بل سره ښه همکاري وکړو د ممالک او د مبارزه مواد مخدره کې مفید ثابت شي. په کې غټ برخه د قاچاق مش په قاچاق باندې باید خبرې وشي، د ویل تګلارې او پیدا شي او سره اعتبار سازي وشي، د ملکو ترمنځ چې معلومات شریک کړي، هغه انټلیجنس سره شریک کړي او د قاچاقبرانو د مافیایي کړې چې د گرفتاری سبب شي. یو برخه د یو بل سره کومک په معیشت بدل کې یا د بدل د کښتو برخه کې چې هغه کې څنګه مملکتونه بالخصوص لکه ایران او پاکستان او د خواته ازبکستان ترکمنستان دا ډېر مفید ثابتېدلی چې زموږ د قانون زراعتي اقلام اجازه ورته ورکړي د دې په مارکیټونو کې خرڅ د ترڅنګ په معتادینو په تدایي باندې خبرې وي او بله برخه یې په تحقیق او ارزیابۍ په باندې خبرې کوي چې په مسایل مختلف مسایل باندې تحقیق وشي. نو د دې د خاکه جوړه شوې او دوی ته خاکه مور جوړه کړې او افغانستان حکومت جوړه کړې او دوی سره شریکه سوله دي لپاره چې دوی خپل نظریات پکې شریک کړي. هغه نوې شش په دې ستراتیژي کې دغه دغه چې موږ نه غواړو چې یوازې ستراتیژي اندې سپنام چې دا باید تطبیق شي او د تطبیق ترڅنګ باید موږ د یو بل سره داسې هغه انډیکیټرونه سره ټاکلي یو فریم ورک مو جوړ کړی د مسؤلیت پذیرۍ د لپاره، اکاونټبلټۍ د لپاره هر ملک چې کوم وعده کوي هغه باید د مسؤل وي او بیا خپل راپور ورکړي چې کوم وعده چې کړی هغه تر سره سوري کړي در سره. افغانستان د اول ځل لپاره چې یو ستراتیژي موږ جوړ کړی و، مخکې خو اکثر داسې چې اسناد به نور جوړول به موږ هم جوز سلو بلته کل تطبیق کړل، نو دا اول بار دی چې موږ لید اخیستې رهبری موږ اخیستې ده، موږ ډرافت هم جوړ کړی، موږ ورته وایو چې سر موږ دا کړی دغه کوو تاسو راځي نور سره همکاري وکړو. د هغې د حساب ډیر زیات هرکلای وسو په بنمنی ټولنه کې هم بین المللي ادارات او ملکونو
د سیمې هیوادونو خو ستاسو عملی اقدامات په کار وی د اروپאי هیوادونو او ځین نور هیوادونو چې د سیمې نه بهر دي د غیر د مالی برخه کې هم غوښتنه شوې چې دغه په دې برخه کې ونډه واخلي
دې په مجلس کې وو په یوه هوادو نام او د اروپا او انټرپول او د امریکا ایالاتو دغه هم وو نو هغه نه دوه برخو کې غوښتنه شوې ده د یو د پیسو په برخه کې چې د همکاري او کیسه کلمو تطبیقو په هغه مالی برخه کې او بل یو برخه دی عملی هم په کار ده چې یو کیمیاوي مواد چې تریاک و هیرینو باندې بدلی یا بعضن د اروپای ملکونو منشاخلي نو په هغه کې مبارزه هم د دې نوم چې په کار ده چې هغه د مور سره مبارزه وکړي
پتیر کې شکایت دا و د افغان دولت له خوانه چې د سیمې هیوادونو په ځنګړتګه د افغانستان غونډي هیوادونه په مخدره مواد سره مبارزه کې همکار صدقن همکاري نه کوي څه لاري چارې نوې سنجول شوې چې ترڅو د اړ شي د چې همکاري وکړي په دې برخه کې
دا ستراتیژي یو د غلارو نه ده دا ستراتیژي یو د کوشن نه دی چې موږ مجبور کوځو کدي چې موږ یوازې غونډي هیوادونو نه نور دخل کړی دي بل د متحده په کې دخل له نور ادارات هم دخل شي هغه پر مجلسو کې شریک وي نو ته خو ان شاء الله دا به نمرې فشارونه تر څو دا سبب شي او بل زموږ خپل اخلاص څنګه موږ ورته وایو چې ورته موږ دغه د موږ ستراتیژي جوړ کړی دا او امکاریم کوو چې چې وایو په هغه باندې په خبره ولاړم یو دا چې امکاریو کوي ځکه دلته دولته د اعتبار خبره هم ده نو ان شاء الله توقع لرو چې دا د ستراتیژي مخطولار شي تر څو حدا پورې د دې هوادونو وسو کولای اعتبار ترلاسه کوو او دې همکار را سره وکړي
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بچو د دغ شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
اوس غور ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو د غور ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې ساشکال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین نه دی سوی د غور له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد یوسف وکیل وایي چې له همدې عمله پر روان شمسي کال کې په غور کې کوکنار ډیر کړل سوی او دا ولایت د نشي موادو د تولید په لوی مرکز بدل سوی دی چارواکي په دې ولایت کې د نشي بوټو د کښت عوامل نه امني او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنی په مرکزونو کې د امنیتی ځواکونو مصرفیت بولی په دیاله لغور څخه زموږ همکار قادر غفری راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کیوړنې کوي
په غور ولایت کې د کوکنارو د کښ ډیروالی او د دې بوټي پر ضد کمپاین کولو د اندېښنې راپورته کړی چې کوزیت هم داسې دوام وکړي کې دا شي په دې ولایت کې د نشي موادو تولید قاچاق او معتادینو شمیر نور هم ډیر شي د غور ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې سکال په دې ولایت کې تر نورو کلونو ډیر کوکنار کرل شوی خو حکومت یې د اړولو لپاره پروګرام نه درلود د غور ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد یوسف وکیلی ازادي رادیو ته وویل چې سکال امنیتی ځواکونه په جګړو او انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونو په ساتنه بوخت ول ځکه نو د کوکنارو اړولو ته پام ونه شو د خاغلی وکیلی په وینا د محل د کوکنارو نیخ وهل شروع او تریاک د راټولیدو په حال کې دي تر دې وروسته که د کوکنارو بوټي واړول هم شي هیڅ ګټه نه لري
متاسفانه کمپاین تخریب مزه
لبره مرغه چې سکل په غور کې د نشئی موادو پر وړاندې کمپاین نه دی شوی او زموږ د معلوماتو لمخې هغه بزګران چې کوکناري کړل ول خپل حاصلات اخیستي او تر دې وروسته د دې بوټي پر خلاف کمپاین هیڅ ګټه نه لري سکل تر نورو کلونو ډیر کوکنار کرل شوی او لبره مرغه و من شوي کولای چې د کښتونو لمنځوړلو پرګرام عملی کړو
آغاز کړم
په غور کې ځینې مدني فعالان د کوکنارو په مخنیوي کې د دولت بیغوري د نشي موادو په کښت کې د ډیروالي ستر لامل بولي د دوی په وینا حکومت هیڅ کلم د نشي موادو په برخه کې له بزګرانو سره جدي چلند نه دی کړی او دا کار د دې سبب شوی چې بزګران ډیر کوکنار وکړي د دې ولایت یو مدني فعال محمد وزیر نورانی آزادۍ رډو ته وویل
کښتو زراعت مواد مخدر
کوکنار د نورو ولایتونو غوندي په غور کې هم کرل کیږي لبره مرغه چې په دې ولایت کې سلګونه ټنه تریاک راټول شوی او نور نشئی مواد هم تولید شوی دي تر څو چې دولت یو منظم پروګرام لمخې د نشئی موادو پر خلاف اقدام ونکړي خلک به د کوکنارو کښت هم داسې دوام ورکوي
په ورته وخت کې د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی هم دا منی چې د دوی امنیتي ځواکونو د زیات مصروفیت له امله ونه شوی کولی چې د کوکنارو کښتونه واړوي. دی وایي چې بزګرانو زموږ د امنیتي ځواکونو له مصروفیت څخه ناوړه ګټه واخیسته او له کوکنارو څخه یې تریاک ټول کړل. ښاغلی خطیبی زیاتوي چې په ژمي کې به هڅه وکړي د پراخو تبلیغاتو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. ښاغلی خطیبی وایي
اداره محلی برای مبارزه علی
د غور سیمه ایز اداره له نشئی موادو سره مبارزه کوي، خو له بده مرغه چې په روان کال کې ناامنی او پولیسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو کې د امنیتي ځواکونو مصروفیت د نشئی موادو پر خلاف مبارزه ټکنۍ کړې و.
تحقق پذیره
په غور کې د کوکنارو د کښت پر وړاندې د حکومت پټه خوله پاتې کېدل هغه مهال د خلکو انتقادونه راپورته کړل چې د معتادینو شمیر ډیر شو. د یادونې وړ ده چې دا مهال په غور کې نږدې 70,000 کسان په نشو اخته او د معتادینو د کورنیو تر څنګ عامو خلکو ته هم ګڼ شمیر ستونزې پیدا کړې دي.
مسکا هوتکو چې په غور ولایت کې د کوکنارو په برخه کې د حکومت د بېغوري په اړه راپور اوروه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس هم د خاطرې نوبتې د پکتیا ولایت اسمت خپره نشاله چرسو څخه پیل او څلور کاله وروسته په شیشه یا کریسټالو اخته سو چې په دې وخت کې اروپا ته ولاړ. که څه هم په اروپا کې شکار جوړو، خو هلته هم د خپلو نشو له امله له دومره کړاوونو سره مخ سو چې بیرته افغانستان ته راغی. دا چې اسمت د نشو له امله نور له څه ډول کړاوونو سره مخ سوی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
د خپل دکاندار ما یو مرګری به ماته راته، هغه خپل ډیر وخت عملی و، ماته به راغی کې ناسته به خیر دمام شو کورته راغی. ما خپل ورته ویل منته راوړه زه یو دم کش کمې وری ووایم چې څنګه مزه کوي. هم چې یو وری ووهل بس ماته یې خوند راکړه. هغه رئیس زه په دې عمل باندې راغلم. پیشه چې ما شروع کړه یغه نه ما مخکې چرس ویل، هغه به مې کاله کاله ویل، څلور کاله مې چرس ویلي. بیا دغه هلک سره چې ما شروع کړه یو کال د دغه شیشې و چې یو کال کېږي چې زه دا شیشه وایم. چرس خو مې یو د تره زوی و، هغه چرسي و. ما به ته خپل نصیحت کو چې یاله که دا څه کوې. بله ورځ یو ځای کې رالو د توت ونې لاندې کېناستو د سګرټۍ ډک. نو ما خپله هغه ته وویل منته راوړه یو دم زه کش کړمه، حتی څلور پنځه کاله مخکې خبره ده. هغه خپله راته وویل مې وهه. بیا ما ورته شل منته راوړه څه راکړه مزه کوي یاتي مس یو کش کش. نو ډېر خوند یې راکړ. نو هماغه رئیس زه په چرسو رالم. نو هغه سره به مې کله کله ویل. ډېر تغیرات یې په ما کې راوستل. حتی ما یو دوکان و، ډېر ښه دوکان مې و، هغه دوکان مې له لاسه ورکړ. بیا ورور او پلار مې ولېږلم اروپا ته. اروپا کې مې یو نیم کال تیر کړ. بس زړه مې تنګېده، کال دغه نشه مې شي چې مې نه پیدا کېدل. بیرته چې رالم بس په دې عمل رالم، په دا شیشه باندې رالم. زه چې لاړم بیا مې پلار دوکان خرڅ کړ. بیرته چې راغلم نو خالي میدان پاتې شو. بس بیا مزدوری ته مجبور سوم. درې سو روپۍ درې نیم سو روپۍ به مې د ورځې ګټلې. بس هغه به مې چې وګټلې بس راغلم نشه باندې به مې ورکړې. یعنې زه چې دې عمل ته رالم دومره مې ژوند خراب سه چا خبره چې لزمک اسمان نه ځمکې ته راټیټ شي. پل بچان بم رانه خپو، پلار بم رانه خپو، ورونه بم خپو. دوکانداری مې ټوله په نشه برباد کړه. هر څه ختم شول. یعنې په دې اخلاق په دې هغه کې ډېر فرق راغی. غصه به راتله، کور کې به مې چټي جنګونه کول، ښځه به مې خفه کړه، بچان به مې خفه کړه، حتی ورور سره به مې خلو ویله، مور سره به مې کله کله خلو ویله، حتی ښځې به مې صحیح خبرې نه راسره کولې. وایي ته دا کار پرېږده، دا ولې کوې؟ وایي ته څه مجبوریت لرې؟ هغه پیسې وایي چې ته په نشه ورکوې، وایي بچانو ته دې میوه پرې راوړه. بس ما به ورته ویلې ښه ښه صحیح ده، بس ومې نه منله. ډېر پښیمانه مې. د ژوند تر ټولو بده خاطره مې دا ده چې ما نه پلار ډېر ناراضه ده. دوه ورځې مخکې مور مې سر راته سر تور کړ چې زویه نور دا عمل مه کوه. یعنې په لس وارونه هم زیاتې راته زړلي، حتی چې ښځه مې دې ته اغوستله چې نور هلته کینی دي د پلار په کور.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
ها
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حج اسلم په نوم د نشې موادو یو لوی قاچاقونکي د پولیسو له یو جنرال سره پټانډوالي لري. هغه ته زنګ ور وهي چې د دوی دوه قاچاقونکي پولیسو نیولي او دی باید په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي، خو د پولیسو جنرال ورته وایي چې د هغوی دوسیې اوس رسمي سوي او یوازې د کورنیو چارو وزیر یې ولار ورته جوړولی سي. حج اسلم همدلته کلک هوټ کوي چې د کورنیو چارو وزیر به خامخا له کار ګوښه کوي. دا چې حج اسلم به د کورنیو چارو وزیر څنګه له کار ګوښه کړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم سلام
جنرال صاحب. اکرم خانه، زه حاجی اسلم خان خبرې کوم.
اوه حاجی صاحب سلام علیکم، جوړ په خیر څنګه یاست؟ دوستان جوړ دي انشاءالله، تاسو خیر یاستی؟ ژوند په خیر تیریږي؟
جنرال صاحب ستاسو د لاسه به مونږ کله خیر ووینو؟
ولې حاجی صاحب خدای دې خیر کړي، څه مشکل پکې سره؟
اوه مشکل لرو جنرال صاحب.
خدای دې خیر کړي، څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو پولیسو په نوي کلی کې زموږ ډوانډي والان له موټرو سره نیولې دي. موټر بالا پسې یوازې دا زموږ ګنډي والان را خوشی کوي.
کوم دی نفره؟
یو فرید او بل جاوید نومیږي.
هغه ایران ته چې دیرونه قاچاق کوي؟
او بس هغه یادوم.
عزیز ته زموږ ستاسو خو د لاسو کالو انډیوالي ده. تر اوسه چې ستاسو څومره موټر او نفر نیول شوي دي نو ما در خوشی کوي.
جنرال صاحب مفت خودی ندی را خوشی کردی، هر وار می در دالر رو باران در بانده کرده زورا ورا.
تا خبره سانه ده چه دالر دی را کردی دی اندی ولی خود آده سیدی تا قاچاق کوی او دالر را کوی او زبیا ستا اندی والان و موتر بر خوشی کم.
خواه چه دا سیده نو دا دوال کانم جر را خوشی کم.
یار آجی سا کریستیا برتا وایم نو تا کار نسون کولای.
ولی نشه خوشی کولای؟
دا بندیان زما په لاس کې نه دي کنه. له نیول کېدو سره سم یې کابل ته بیولې دي. اوس یې دوسیه رسمي شوې ده او یوازې د کورنیو چارو وزیر یوه لاره ورته جوړولی شي، نور هېڅ امکان نه لري.
نو خو وزیر ته وایي چې را خوشي کی؟
نو وزیر کله زما خبر مني؟
ستا خبره دې نه مني، د ډالرو خبره خو به مني. هر څومره ډالر چې غواړي ورکوم یې.
عزیز صاحب ما به دا کار کړی وای، خو دا وزیر د کمی چې جنرال صادق دی هسې صادق سړی هم دی، یوازې ذره رشوت او واسطه نه مني، موږ ټول ځنې تنګ یو.
ښه چې داسې ده نو زه به خپله ورسره جوړ شم.
حاجي صاحب ته به څنګه ورسره جوړ شي؟
ما ته هم حاجي اسلم خان وایي، تر ده زورور وزیران مې په ګونډو کړي دي، خبر به شي چې څنګه یې لرې کوم. متل دی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
لکه کبیره څنګه شو د وزیر په باره کې څه وکړه؟
حاجی صاحب د وزیر په باره کې مې په ولسی جرګه کې زمونږ او ساسي له ګروپ سره خبرې وکړې.
خا نو څه ویل؟
هغه ویل چې دا وزیر په ولسی جرګه کې له موږ پرته نور مخالفین هم لري.
مطلب یې څه؟
مطلب یې دا و چې که یو څو وکیلانو ته پیسې ورکو وزیر لري کولای شو.
نو وزیر به څنګه لري کی؟
دوی ویل د وزیر په اړه مو لاسلیکونه راټول کړي او ځینې جعلي شکایتونه او اسناد مو هم برابر کړي دي.
ښه خبره لنډه کړه چې آخر مو څنګه فیصله سره وکړه؟
بس غم مه کوه، کار سم شو. 15 لکه ډالر مې ورکړل. نن وزیر ولسی جرګې ته راغوښتی دی. ما ته یې همدا اوس د موبایل له لارې مسیج راواستو چې کار یې خلاص دی. ډېر ژر به یې د لرې کېدو خبر واورئ.
که په 15 لکه ډالر لرې نه شو 15 لکه ډالر نور هم ورکړه. وزیر باید زموږ په زور پوه شي چې بیا بل وزیر زموږ سره ډغرې ونه وایي.
تو درېګه، هغه د ټلویزیون کې تازه خبر راغې.
الکانو چوپ شې چې په ټلویزیون کې تازه خبر دی.
درنو لیدونکو، وستا سو پام یو تازه خبر تراړو چې همدا اوس را ورسید.
د کورنیو چارو وزیر جنرال صادق چینن ولسی جرګې د استیزال لپاره ورغوښتی و د 125 رایو په رد له وظیفې څخه لرې کړای شو.
حاجی صاحب مبارک مبارک
مبارک مبارک مبارک. حاجی صاحب
کور مو ودان ژوندۍ اوسئ. کبیره د سرحدي پولیسو قومندان خو زمونږ او تاسو خپل سړی دی، تر څو چې نوی وزیر راځي تر هغه وخته پورې د هیروینو څو قطارونه تیار کړه. باید د ټول کال ګټه په یوه ورځ وکړو.
په دواړو سترګو حاجی صاحب وبشي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.